پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی لنن سهرنۍ وینا خبر شئ. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي او د ایران محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. شغلی غنی دغه ورځ وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دې ولایت ټول لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا لږ کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیځ د شپږ ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې ده. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلوال طالبان حاضر سوي چې د لارو د پاکولو ولې اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ورښتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي دي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. راپورونه وایي د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو زندانیانو تښتول تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفر دي همدا اوس لګیا یې لټوي محبس کې داخل قمندان چې دمنیه ټوله سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي دي. خو د محبس مسؤلینو د اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړل. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان وایي له نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د پیښې د څېړنې په څېړنو بوخت دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حمله له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون پر ټویټر لیکلی د غوراپورونو له کبله په غوسه دی چې پکښ ویل سوی د عراق پر یو هوایی اډه بل راکټي حمله سوی ده. شغلی پامپیو ویلی د ټپیانو د عجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو دلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لشتلج د هوان و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې ټپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې ډیر دي په رنوې لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پېښه په داسې وخت کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلې دی. د ایران محصلانو پرون د دوهمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د تېروتنې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي دي او شعارونه ورکوي.
دانشجو بیدارت اصل دلیل بیزارت
دوی محصلان ویش دی او له سید علی څخه بیزار دی. د غوی د له بهترمی ډکه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د دا تازه مظاهره یو ورځ وروسته لغه پیل سوی چې د ایران پوز ویل د اوکراین نړیوال هوایی شرکت مسافرون کې الوتکه د ایران د هوایی مدافع د قطعه په دوه توغندی او بخشی په دوه توغول سوی او میزایلو لګیدل ده. دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوطه ده. دغه الوتکه تیر چهارشنبه وروسته لغه نسکور وسوچې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محکمې غوښتنه کړې چې د توغندیو دغه حمله یې کړې. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. د تړون لمخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو غټه اعلامیه کې ویل چې دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپل هغو تعهدات پر ځای کول ته مخ کړي چې په دې تړون کې راغلي دي. ایران تیرونه اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سخت اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د خبرونو پای
لاسادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې د حکومت د نویو امنیتي پلانونو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک حیران او امیدوار کړل.
موږ دومره خوشحاله یو، صد اخلاص و، چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله. ښه واورې وسوې، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مو پاد دی، حیوانانو ته مو پاد دی، صد اخلاص و نباتاتو ته مو پاد دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې په مسکو کې د لیبیا د رسمي حکومت او یاغي قومندان خلیفه هفتر د استازو ترمنځ د اوربند موافقه لاسلیک شي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهره مداخلې ختمې شي. ښاغلی غنی نن دې وزارت ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه وي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب
سلامونه. تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ستر پاسوال عبدالرازق اڅکزي د پولیسو ملي اکاډمۍ ته ولاړ او هلته یې د یولسمې دورې د پولیسو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. هغه وینا وکړه او د وینا مهم ټکی دا و چې هغه ویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، پولیس د ټولنې حاکمیت ته ژمن دي. هغه د تالار کې ټولو ناستو مخاطبینو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید نور بهرنۍ مداخلې صفر ته راښکته شي. هغه همدارا د خپلو خبرو په جریان کې د پولیسو دنده چې اصلي د قانون حاکمیت دی، باید د قانون حاکمیت په ټولنه کې حاکم شي. هغه وویل د قانون تطبیق د پولیسو دنده ده او که چیرته د دې قانون د تطبیق په برخه کې پولیس ملاتړ ته ضرورت لري، نو ولسمشر او د ولسمشر په ګډون ټول حکومت د پولیسو تر څنګ ولاړ دی تر څو دوی وکولای شي چې په صحیح توګه باندې د قانون حاکمیت په ټولنه کې ولري. هغه وویل
هر افغان باید تاسی که دی ملی اقتدار دی قانون حاکمیت او دی خو اخلاق و رویه بود. در قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کرده نمیتونه. دزد و رهزن پلیس فحش گفته نمیتونه.
هغه همدار از د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د کورنۍ چارو په وزارت کې باید مدیریتي اړخ لا هم پیوړی شي ترڅو خلک په صحیح توګه باندې په پولیسو باندې خپل اعتبار لا هم غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د افغانستان خلکو ته د پولیسو سپیشلتیا په کار ده ترڅو پولیس خپل ځان د قانون په چوکاټ کې سپیشلی ثابت کړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت ورکړ چې ژر تر ژره د پولیسو هر پولیسو د هر پولیسو غوښتنې ته باید رسیدنه وشي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې درلودې او هغه هم د ولسمشر خبرو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د ټولنې حاکمیت او د قانون ژمنتیا ته ژمن دي. تکل صاحب دغه اکاډمي چې نن تنه 455 افسران یا پولیس تنه فارغ شول دغه اکاډمي په تیرو 13 کلونو کې 13,802 پولیسان یا د افسران په مختلفو رشتو د ټرافیک په برخه کې د لیسانس په برخه کې د همدارس د نورو سرحدي برخو کې دوی فارغ ورکړي دي. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. پردې صاحب قدرمن اوریدونکو د خاطر پردیس په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې افغانستان د افغانستان په امنیتی سیستم کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د پولیسو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې دوی به داسې شرایط به رامنځته کړي چې دوی پولیس به خپلې اصلي دندې ته چې هغه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ دی دې ته به راوګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې په کابل کې د امنیتي پلان جزئیات خلکو سره شریک کړل او په دې ترڅ کې د کورنیو چارو وزیر ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرح عملي کول یې پیل کړی دی. ښاغلي مسعود اندرابي ازادۍ راډیو ته ویل دا اقدام د پلازمینې د نوي امنیتي پلان یوه برخه ده چې په دو پړاوونو کې به عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د جنایي پیښو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي د کورنیو چارو وزارت همدارس د چهارشنبې له شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ښاغلي اندرابي وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس په کار وګمارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې لسو کلونو وروسته واوره شوې. خلک وایي په دومره زیاته و اندازه واوره په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې نه وه شوې او دا لومړی ځل دی چې دومره زیاته واوره ویني. د روزګان کروندګر هم زیات خوشاله دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر خلکو، کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې له تیرو دوه ورځو شپو راهیسې واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړي دي. که څام په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو دیرشو کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلک یوس خو د دسته و د پاه لیدلي دغه زموږ کلاچي او دا مرکزونه او دا بازارونه چې موږ ګزاره پکښې کوو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وه وږي وه. په دې خو خدای تعالی هم انسان آباد یي هم حیوان آباد یي.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډېره ورېږي زیاته کمه ده، یعنې لس سانتې هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای جی واوري وريدل ته چګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سول راولي او ل جګړو به خلاص شي
هر څوند خوشاله یوره خدای تعالی دې د ازم روزي کې د ژوند دې خدای ازم روزي کې خدای تعالی دې د سول په افغانستان کې راولي لکه دا وچکلی چې مش ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې دې خدای تعالی او فیر د جنگ جګړې هم ختم کړي
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ وډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کرونا باز خدای به نرخونه راکښته کړي
د چوریه د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکو یمه ان بس ډېر ښه د خوند کال اوسېدمه خو ښه واورې وسوله مخکې خو واورې شی نه و بس وچکلي وه
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص وو چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوه ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفاد دی حیوانانو ته مفاد دی صد اخلاص نباتاتو ته مفاد دی دا ډېر ښه کار دی ډېر ښه د خیر کار دی خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک خدای تعالی دې حق کامیاب لري
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 25 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واورويني خو دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو ترڅنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي دی وایي ته ملري چې سږ کال به کال آباد وي کښتونه به له امراض څخه پاک وي او له خپل ځمکو به زیات حاصل واخلي
نو مې خلکدار اتوري وسدونګي موږ کو نه خوشاله چې د خیر واره وسه د خیر اخوندا څلور څنګه کاله وسوي موږ کار واره بسګري ده خوشاله خو چې د خیر د خیر د خیر باران
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازې زیاته واره ووري د دغه ادارې مرستيال انجنیر سمی الله ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له تیر دوه ورځې راهیسې لس سانتي واره سوي او 14.5 میلیمتر باران هم سوي خدای وازی مرکز ترنکوټ چې تر دومره کلونو وروسته پکښ کې واوره ووري ولې د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالۍ لکه خاص روزګان او غیزاب ولسوالۍ کې بیا دغه سیمو د خلکو د معلوماتو لمخې سل سانتي واوره هم سوي ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
زموږ غاګله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه ناجی سپې ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي
په کندهار کې د 1378 ممیز خونو په جوړیدو سره د دغه ولایت د ممیزو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی وای په دغه ولایت کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنو ته رسیږي نوموړي ویل چې له دغه ممیزو درې برخې په تازه بڼه او یو برخې له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته د ممیز په ډول صادریږي په کندهار کې سږ کال له 280,000 میټریک ټنه تولید شویو انګورو 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي د کندهار دامان شیړی پنجوایی معروف شاولی کوټ ډنډ او ارغستان هغه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډیر باغونه لري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې غنی د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه قانونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې موجود دي چې ولایتي ادارې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات پیل کړي دي
عملاً وسل تحرکات پیل شوي دي عمدتاً مونږ دا خبره نه تاییدو چې مونږ قانون دي د وسلوال مخالفینو په کنټرول کې مونږ هلته چې څومره قانون لرو اوس مهال زموږ په کنټرول کې دي
تر دې وړاندې راپورونه موجود و چې د ننګرهار د شیرزاد او پولیسوالۍ کې د تالک او مرمرو کانونه د طالبانو په ولکه کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ 15 پوله یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري ټاکل شوی چې د ترابلس د حکومت او د لیبیا د یاغي پوځي قومندان جنرال خلیفہ حفتر ترمنز اور د اوربان موافقانن په مسکو کې لاسلیک شي په لیبیا کې وروسته لدې چې د هیواد په خوانی مشر معمر القذافي ووجل شو تر اوسه په دې هیواد کې شخړې روانې دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په استودیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام. په مسکو کې نن دغه اوربند د دواړو لورو د کومو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي؟ جزئیات شته؟
بله، تکل صاحب، په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پر رسمیت پیژندل شوی د لیبیا د حکومت یو جګپوړې چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په موسکو کې لاسلیک شي. دغه چارواکي چې نوم یې البته نه ده ښودل شوی، یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملي او د ملیشه ځواکونو قومندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیف دینګوف هم انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج بصره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او دغه راز د دغه سند پر جزئیاتو به بحث او خبري وکړي. البته انتقال سبب دغه احتمالي اوربند رسمي لاسلیک دو تر رسمي لاسلیک دو مخکې لپاره رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او دغه راز د ترابلس د حکومت ترمنځ لمخکې اوربند نافذ شوی دی. وروسته ځل السراج او هفتر د 2013 کال په نومبر کې د ایټالیا په پلرمو کې سره لیدلي وو، خو دوی کومې موافقه ته نه رسیدلي او له هغې وروسته هفتر د ترابلس د حکومت د نسکورول لپاره جګړې ته مخه کړې وه. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم اعلان کړی، ویلي دغه اوربند به بیا هم په دې پورې مشروط وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د دې پاوز یو ویان احمد مسماری په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له اوربند څخه هر سرغړونه به له جدي غبرګون سره مخامخ شي.
بله نوري صاحب، له دې مخکې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو هم د دوړو کیلو ډالو ترمنز د منځګړتوب هڅه کړې وه او له دوی نه یې د اوربند غوښتنه کړې وه. آیا دا د همدغو مشرانو د دغو هڅو نتیجه وه او که بل چا په دې منځ کې منځګړتوب کړی؟
د دوړو مشرانو د هڅو نتیجه ده دغه اوربند چې لپاره رئیس نافذ شوی دی همدې موافقې نتیجه ده. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یو خبره کړی بیان کې تیرش ورم ورځ ویلی چې د یکشن به د ورځ لنیمه شپې، یعنی د تیرې شپې لنیمه شپې دولس بجو څخه به دغه اوربند نافذ وي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکیې او د روسیې ولسمشرانو سره کتلی وو په استانبول کې، او له دغې کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شي. البته نورو خواوو هم په لیبیا کې دغه هڅو ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دوه ورځې مخکې ویلو چې دا هیله منه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ پاتې شي. په عین حال کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت هم په یو بیان کې د دغه اوربند د احتمالي اوربند د لاسلیک کېدو د اقدام استاینه کړې او له دواړو خواوو غوښتي دي چې اوربند ته وفادار پاتې شي او خپلې شخړې او خپل اختلافات د خبرو لارې هوار کړي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د نوریاس نوري نمو اوریدل چې نن په مسکو کې د ترابلس د رسمي یعنی د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت او د یاغي پوځي قومندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه په مسکو کې لاسلیک کیږي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگ، ایتس نات دی مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشل په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلي، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشل په پېښور کې د افغان مارکیټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرله پسې ټویټونو له امله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلی شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسته له هغه چې عاطف مشل په ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نه شي بدلولی، عاطف مشل د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلي موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، ویپیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. و سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو لا پیغامونو
زمادو لای ما د افغانستان د سیمې خبرې کوم. تاسو موږ ما چې دی پر وخت نه راکول کیږي، د پروش کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی، بای چې ما زغ در بشرانو پر ورسیږي. موږ ډیر زی کو یو ډیر مازو نه خانه کی دای سره ټول سیمې موږ ما چې پروش کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دی نشته کړلو مگر ما چې نه کیرا. با سلامونه جوړ کو ته مشران ته ورسیږي و سلام.
ولایت نه لري موږ لاړو حالت موږ تم بس کومک را سره کوي بیا موږ څه وایي چې خپل ولایت تعالی د سیم راځي در کوي ای تعالی تحصیل اکبر شي موږ دل درانه د شپږ مې کې چې موږ نه اکس نه حساب څه نه خبر اور د کې نو موږ مجبور یو بار خپل کاټو سره د نسی کاټو ناراضه کیږي موږ مجبور یو چې برته خو یې رات سم څو انو سلام علیکم موږ پیغام یو هغه خپل کوته ورځي چې د مشتي کار کوي وعلیکم
زمو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي نو چې برېښنا قطع ده. نو د برېښنا د مسلم سمول دا غوښتنه ده چې باید موږ ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېر شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلم سمول دا پیغام لرو د شو وخت.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په پایل کې مو ژمنه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د ورستیو اجراءات په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو، خو ومنش کولای چې خپل خبريال سره چې په دې کمیسیون کې د اړیکه ټینګ کړو. د دې کبل تاسو ته وایو چې د ازادی رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې اړه جزئیات درته وړاندې کړو. په څو شیبو کې زما رایه زما حق دی ازادي.